یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشهي وخت په کابل کې د مسپخین 12 بجې شوې لا زړه ډیو ښه روانې نیم ساعت خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هر کله کوم روان نیم ساعت کې د غنو نور موضوع تر څنګه ورې چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې وکړې خو دغه مرستې په سمتوګه نه دی مدیریت شوې د رمول راپور سربېره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې لی وطن کارپو سره مرکه هم کړې نور بس ته 19 پروگرام د دې سات په دوهمه نیمای کې راځي خو تر دې هر سوړان دی د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته رضوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فساد پر ضد مبارزه کې او د اصلاحات راوستلو په برخه کې د ملي یووالي د حکومت لاسته راوړنې وستایلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر کوي او په پاریس کې د بلوا ضد پولیسو زیړ واسکټو مزیرچانو ترمنځ له شخړو وروسته پولیسو په دې ښار کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت د فساد پر ضد مبارزه او اصلاحاتو په برخه کې لاسته راوړنې لرلې دي نوموړي نن د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په مراسمو کې ویل چې د قضا کانکور عدلی او د غراس دولتي مقرریو په برخو کې اصلاحات راوستل شوی دي او تر ډیره د فساد پر ضد مبارزه کې ګټور اقدامات هم شوی دي نوموړي د اصلاحات په برخه کې وویل
عمدتین خبرت ست پاست سپتمبر لی ولسم افغانستان سره ډیر سخت مینه و میلیاردها ډالر را بود ولی ایمو گوبو ایار نسو ولی مو سرکونه جور نسو ولی دی زیب بنا چه کنه نسو زکر مو گده پیسو مدیریت رو میکن شخصی گتی پا ملی گتو بانده ترجی ورکل نتیجه داوه سنن نړۍ پښتنه کې موږ خودر سره مرسته وکړله تاسو ځان ته څه وکړو
نوموړي ویل هغه کسان چې د اصلاحاتو پلوي نه کوي هغوی خپلې شخصي ګټې پالي په روانه خپرونه کې د ولسمشر غنی د جزئیاتو په اړه نور هم اوریدلی شئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي پاکستاني رسنۍ وویل چې قریشي د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته ځي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ملتان ښار کې یوې غونډې ته ویل پاکستان د داسې سولې د بهیر هیله لري چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي قریشي تر دې وړاندې له افغان مشرانو سره د سولې د پروسې په اړه د خبرو لپاره د سکل په سپتمبر میاشت کې کابل ته تللی و د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې 25 وسلوال طالبان وچل شوي او یا ټپیان دي د فاریاب د امنیت قمانداني وایان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو پرون ماښام دولت آباد ولسوالۍ د بازار په لمنه کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل د پوهنې امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې 11 طالبان ووژل او 14 نورې ژوبل کړي دي یورش وایي په وژل شوو کسانو کې د ملا نصرت په نوم د طالبانو یو قمندان هم شامل دی وسلوالو طالبانو تر اوسه د فاریاب د دولت آباد د جګړې باډه سندې ویلي په پاریس کې د بلوا ضد پولیسو د زیړ واسکټو مزیرچانو ترمنځ له شخړو او نښتو وروسته پولیسو په دې ښار کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي مزیرچانو چې پر تیلو د مالیې د زیاتېدو په اعتراض کې راوتلي دي د پاریس ښار په ځینو سیمو کې بېګا هم موټرو ته اور ورته کړ او د ودانیو شیشې ماتې کړې که څه هم ولسمشر امانوئل ماکرون ژمنه کړې چې پر تیلو د مالیو د زیاتېدو پرېکړه به بېرته واخلي خو اعتراض کوونکو اوس خپلې غوښتنې زیاتې کړې او له حکومت نه غواړي چې د شتمنو او منځنۍ طبقې د خلکو ترمنځ د اقتصادي توپیر د کمولو لپاره کار وکړي پولیسو له پرون راهیسې 650 مظاهره چان نیولې دي په پاریس کې د بلوا د مخنیوي لپاره شاوخوا 8000 پولیس او د لومړي ځل لپاره زغروال وسایط ځای پر ځای شوي دي د خلیج د همکارۍ شورا غړي هیوادونه چې د امریکا متحده اندي د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې راغونډیږي، خو تمه نه کیږي چې د قطر امیر به په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. قطر چې د خلیج د همکارۍ شورا له نورو غړو سره یې اړیکې ترینګلې دي، تېره اونۍ د سعودي عربستان د پاچا له لورې نننۍ سرمشریزې ته وبلل شو. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر د دې شورا غړي هیوادونه دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس ته یو قطري چارواکي په حواله ویلي چې د دې هیواد امیر تمیم بن حمد السانی به د ریاض د نن ورځې په سرمشریزه کې ګډون ونه کړي. او د برتانیې صدر اعظم وایي که د هیواد پارلمان یې له اروپایي اتحادیې سره د برتانیا د وتلو موافقه رد کړي، برتانیا به له یو نامعلوم حالت سره مخ شي. تریزا می په یوه مرکه کې چې نن یکشنبه میل ورځپاڼې خپره کړې وویل، د هغې د وړاندیزونو د ردېدو معنا به دا وي چې هیواد یې له یو ستر غیر قانوني حالت سره مخامخ شي. د پارلمان غړو ته خبرداری ورکړ چې دا اقدامات به د انتخاباتو سبب شي او بریکزیټ یا له اروپایي اتحادیې څخه د وتل به له حقیقي خطر سره مخامخ مخشی. دا برتانی د صدر اعظم دفتر مخکې د رسنیو هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې دا به د دسمبر په 11مه د پارلمان په ولسي جرګه کې د برتانیا د وتلو پر سر د رایو اخیستل وځنډوي.
خبرنامه ول ازادي رادیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د نړیوالو مرستې په سمتوګه نه دی مدیریت شوی.
میلیارډ ها ډالر را موږ د پیسو مدیریت شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل. نتیجه یې دا وه چې نن نړۍ پوښتنه کوي موږ خود سره مرسته وکړله. تاسې ځان ته څوک
د رامول راپور سربیره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې لی وطن کارپو سره مرکه هم کړې.
کارونه شوی دی او پیشرفتونه هم شکاره دی، اما دا کافی ندی. خلق راضی ندی، جامعه مدنی راضی ندی، او روز هم شکایتونه دیر پاتی دی.
په نور راپورونو کې اوري چې د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو جلغوزیو ته د حکومتي پاملرنې وروسته د ځنګلونو او ونو ساتلو لپاره ولسی تړون کړی ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې اړوند تخنیکي او سروې پړاوونه پای ته نږدې شوي دي. نور بس ته اونیس پروګرام د دې سات په دوهمه نیمایي کې راځي. او په نړیوالو موضوعاتو کې نن د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د خلیج د همکارۍ د شورا غړو هیوادونو سرمشریزه روانه ده چې جزئیات به له تاسو سره شریک کړو. ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د اف ام په سل اشاریه پنځه سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د همدې خبرونې د سر موضوع ولسمشر غنی وایي د فساد سره مبارزه جدي پرمختللې او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. ولسمشر غنی له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې فساد نه منونکې پدیده ده او په وړاندې مبارزه روانه ده. زما همکار نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړی. د همدا شیبره سره په سټوډیو کې د شفق سب ستړي مشه مهرباني وکړئ نور جزئیات
سره مننه. کور ودان سلام تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له فساد سره د مبارزې او د اصلاحاتو دروستو په برخه کې شوي کارونه د پام وړ وبلل. ښاغلی غنی نن په کابل کې له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې له مقررو قراردادونو د دوسیو د سیړلو او داسې نورو نه یادونه وکړه. ولسمشر غنی وویل چې په مقررو کې شفافیت او سرعت رامنځته شوی او د غراز ډیر دوسیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې څیړل شوې دي.
کی اعتبار داشت کې یک مقرری به اساس روابط صورت نمید؟ دستگاه عدلی و قضایی ما کی باور داشت که څارنوال ما و یا قاضی ما به اساس فساد تصمیم نمید؟ باید داشته باشین که هزارها دوسیه سالها لاینحل مانده. امروز فضل خداوند دستر محکمه افغانستان دوسیا اگر بسیار بانه از یک رو به رو بدگه است.
ده همدارز ویل چې د اصلاحاتو تر سره کول چاته د ستونزو د جوړولو په معنا نه ده، او هغه کسان چې داسې فکر کوي چې د په خبره شخصي او ډلیزي ګټي په خطر کې دنه هیڅ چاته د کندې د کندلو په معنا نه ده. ولسمشر غنی همدارز ویل چې په مجموع کې د افغانستان خلک له فساد سره د مبارزې له حل زلو خوختي، او دغه راز هغوی غواړي چې اصلاحات باید پراخ او چټک شي. د افغانستان جمهور رئیس همدارز ویل چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر حیف او مایل شوی، او هغه شان چې لازم و کارونه په بیلابیلو برخو کې نه دي تر سره شوی. خغلی غنی په دې اړه وویل:
پاستې سپتمبر له ولسم افغانستان سره ډیره سخت مینه و، میلیارډ ها ډالر را و، ولی یو ګوبو عیار نس، ولی مو سره کنه جوړ نس، ولی د زه په نا کې کنه نس، زکه موږ د پیسو مدیریت کوو. شخصي ګټه په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل، نتیجه یې دا و چې نن نړۍ پښتنه کې موږ خود سره مرسته وکړله. تاسو ځان ته څوک او دا پښتنه ته باید موږ ځواب ورکړو.
په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر سفیرانو او افغان چارواکو هم برخه اخیستې وه، او د امریکا او بریتانیې سفیرانو خبرې وکړې، او د فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت ترسره شوي کارونه وستایل. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچ یاماموتو په دې مراسمو کې ویل چې له فساد سره د مبارزې په حق له شوي کارونه مهم دي، خو ده ویل چې لا هم په افغانستان کې ستونزې شته او د فساد جرړې باید له دې هیواد نه وایستل شي.
ډیره مننه کوو شفق صاحب له جزئیات او معلوماتو. په دې اړه به په نورو خبري ساتونو کې هم تاسو ته معلومات وړاندې کوو، خو په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې د ادارو یو شمیر پخواني مسولین وایي چې له دې پدیدې سره مبارزه شوې خو لا هم ډېرې ستونزې شته. له دې ډلې حسین فخری وایي چې فساد سره مبارزه باید یو ډول پر مخ وړه شي او د اصلاحاتو په برخه کې جدي اقدامات وشي. له ښاغلي فخری سره زما همکار نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي چې له فساد سره مبارزه د ملي وحدت د حکومت په موده کې څنګه پرمختللې ده.
اجرات شوی ده او نتایج هم سرګندی، اما دا کافی نه ده. باید دا اجرات توسعه و پیدا وکړي او تقویه وشي او گزینشی کارونه او مسلحتونه باید پکې دخیل نوي.
نو فخری صاحب، رئیس جمهور نن یادونه وکړه چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې او د اصلاحاتو په برخه کې ډیر کارونه شوي، لکه مقرره، لکه عدلي او قضایي برخو کې د دوسیو بسیړل او داسې نور. ستاسو نظر دغه کارونه رښتیا هم تر دغه حد سیوي دي چې هغه باید ډیر د پام وړ وي؟
کارونه شوي دي او پیشرفتونه هم ښکاره دي، اما دا کافی نه دي. خلک راضي نه دي، جامع مدني راضي نه دي، او روز هم شکایتونه دیر پاتی دی. باید دا اجراعات ادامه پیدا و که او توسعه و که او ده خلق رضایتونه جلب شی.
بله.
روز دوم را کارونه چی بود طول خلق راضی و شی تروسه نه د اجرات شوی.
او رئیس جمهور وایي چې کوم کارونه چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې شوی او د اصلاحاتو په برخه کې شوی دا د پام وړ دي، او هغه کسان چې له افغانستان سره مینه لري او غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي هغه ترې خوشاله دي، او هغه کسان چې د شخصي منافع او د ډلو منافع په سیګرزي هغه ترې خپه دي یا ناراضه دي. ستاسو نظر څنګه ده؟
دا خو طبیعي خبره ده چې همداسې باید وي، اما دا مثلا هم شته چې ټول خلق راضی شوی نه دی، او هغه کسان چې خپل منفعت له لاسه ورکړي خو معلوم ده ناراضی کېږي او شکایت کوي، اما د هغو شکایتونو دومره مهم نه دی د هغو شکایتونو.
نو فخری صاحب، تاسو چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډیره تجربه لرئ، ستاسو نظر دوه درې موارد کوم مهم دي چې له دغه په عملی کولو سره هم فساد سره مبارزه چټک سي، او هم نړیواله ټولنه او هم تاسو یادونه وکړه مدني ټولنه او ټول خلک ترې خوشاله سي؟
ولا باید د فساد سره مبارزه باید د مصلحتون او قومي مسائل او سیاسي او کمپاینی او انتخاباتی مسائل سره ارتباط و نلری. فساد سره مبارزه باید گزینشی نوی، مسلحتی نوی، او باید دیده مسئله اجراعات یو شان وی. یو هر سوک چی که فساد و که باید آقا دی عدلی و قضایی باید اتمن پیگرد بشی او دی هغوی دوسیه باید عدلی او قضایی مراجع ته وسپارل شي. متاسفانه دا موضوع اوس دومره قوي او یو شان نه دی. بعضی دوسیه ډېر چټک اجرات کېږي او بعضی دوسیه چې ډېر غټ دوسیه هم دي متاسفانه دومره جدیت په هغوی نه ښکاره کېږي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د اداري یو تن کارپو چې له تاسو سره خپل خبرې شریکې کړې، اوس هم ناجی صفای ته ځو چې اقتصادي خبر نوړاندې کوي.
د سمنګان ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي سږکال د دغه ولایت د بادامو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات شوي. د سمنګان ولایت د کرنې رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي رادیو ته وویل په دې ولایت کې سږکال د بادامو حاصلات 3,125 میټریک ټنه وو. ښاغلی ارغندیوال همدارنګه وویل د روان کال په ترڅ کې سباندې 1,000 بڼوال د بڼوالۍ په برخه کې روزل شوي دي. د په خبره د بڼوالۍ له نوي لارو چارو سره د بڼوالو د بلتیا لپاره نندارېزي قطعې جوړول او مسلکي کارکوونکي ګمارل نورې هغه هلې ځلې دي چې د بڼوالۍ د پراختیا په موخه ترسره کیږي. د یادونې ده چې د سمنګانو بادام نړیوال شهرت لري. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د نورو فعالیتونو ترڅنګ هڅه کوي چې په دې ولایت کې د بادامو صنعت ته وده ورکړي. په نیمروز ولایت کې یو شمېر بزګران او مالداران د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له شوې مرستو هرکلی کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل دغه مرستې به د وچکالۍ ځپلو ستونزې تر یوه بریده هواره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینې خوراکي توکو بې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,240 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلویي بوجۍ 1,180 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 1530 افغانۍ.
مننه کوم چې تر دې مهال زموږ سره عملوي. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې صفه په رڼا توګه اورئ. اوس هم یو بل اقتصادي ریپورت لرو. د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو جلغوزیو ته د حکومتي پاملرنې وروسته د ځنګلونو ونو ساتلو لپاره ولسی تړون کړی دی. د یادې ولسوالۍ د ورژنه کلی قومي مشر زمیر خان زدران از رادیو ته ویل له دې وروسته کا د چا د جلغوزي یو ونه وهله نګدې یو نیم لک افغانۍ جریمه کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د پکتیکا د خلکو له دغه پریکړې د هرکلی ترڅنګ له خلکو سره د تخنیکی زنمرستو خبره کوي. یوسف خان زدران د موضوع تعقیب کړي او پر راپور لري.
ورسته لاغی چې افغان جلغوزی افغانستان څخه د افغانستان په نوم د چین تر بازارونو ورسیدل، دغه بارزښت میوې ته په هیواد کې دننه د خلکو پاملرنه پډيري دوده. په یو تازه اقدام کې د پکتیکا د زړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزیو ونو او ځنګلونو د ساتلو لپاره ولسی تړون کړی چې لمخې یې کڅوک ونه وهي نغدي جریمه کیږي. د یادې ولسوالۍ د اورجانه کلی و قومي مشر زمیر خان زدران ازادي رادیو ته وویل د دوی په سیمه کې د ځنګلونو وهل په یو معمول بدل شوي، خو په دې وروستیو کې دوی د یوې جلغوزي ونې په سر نږدې یو نیم لک افغانۍ جریمه ایښې ده.
کام په اتحاد باندې زنګواجی باندې موږ باندې لکه پاکستانی کلدار قیمت ولګاوه چې کال منځای والا 5,000 افغانۍ کناختاری وو یو لک روپۍ. آئنده لپاره به موږ ګټه وزنه اخلو اوس په دې باندې اتحاد وکړو، اتفاق وکړو او ټول کام په مشترکه باندې چې چا د زنګواجی ونه وهله دوه نیم لکه کلدار نغه به ورکوي.
د سیمې ځینو نورو مشرانو له ډلې حاجی زالف او ملنګ ازادي راډیو ته وویل په پریکړه کې دا هم ویل شوی چې د جریمې پیسې به په کلي کې د زده کړو په عامولو او ټولګټو نورو کارونو لګول کیږي. قومي مشر زمیر خان زدران وایي د دوی په سیمه کې شاوخوا 600 کورونه اوسیږي چې له دې وړاندې یې د سوځېدلو ډیر لرګي له خپلو میلو برابرول. دی وایي دا کار به تر یوې مودې د خلکو ژوند تریخ کړي، خو په اوږده مهال کې د خلکو روزګار غوړولی شي. د جلغوزو یوونو د ساتلو لپاره په سیمه ایزه کچه دا اقدام داسې وخت کیږي چې افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د تیرې عقرب میاشتې په 15 نیټه په رسمي ډول له هیواد څخه بهر چین ته د دغې ارزښتناکه میوې د صادراتو لړۍ پیل کړه. د جلغوزیو د اتحادیې مشر یحیا خان له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دغه کار په افغانستان کې د جلغوزیو اهمیت او قیمت لوړ کړی دی. له دې سره د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د ځنګلونو وهل په افغانستان کې یوه جدي اندېښنه ده، خو د پکتیکا د خلکو دغې پریکړې خوشحاله کړې دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې چې د قومي مشرانو د پریکړې هرکلی او ملاتړ کوي، بلکې هڅه کوي د خلکو د لا هڅونې په خاطر په هغه سیمه کې ځینې پروژې تطبیق
نی وزارت تلاش کوي چې د باغ ځایونو سي مسمر ځنګلونو شته احیای مجدد وکړي او د آبیاري په برخه ځینو پروژو لکه چکدمونو ذخایرونو پروژه تطبیق سي چې د ځنګلات آبیاري ښه شي او خلک او تولید کوونکي په ښه طریقه کولای شي چې ځنګلونه هم مجدد وکړي او د ځنګلونو ساحت ډېر وکړي.
دی وایي چین ته تر دې دمه 1500 میټریک ټنه جلغوزي صادر شوي چې ډېره برخه یې د پکتیکا، پکتیا او خوست له ځنګلونو وو. ښاغلی رستمی وایي د خلکو پاملرنه په هیواد کې د جلغوزیو د تولیداتو او صادراتو د ډېرېدو سبب ګرځي، کوم کار چې د هیواد ملي اقتصاد غوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوو ستاسو نادرانو دوستانو چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د اداري فساد په وړاندې مخکې تاسو ته رپورټ هم لرلو او د دې ترڅنګ مرکه هم لرله. رزو کابل خاریانو نه اورو چې دوی د اداري فساد په برخه کې د شوو کارونو څخه څومره راضي دي.
زما نوم میرزمان وفادار. په دې 18 کلونو کې دومره فساد شوی دی چې شاید د افغانستان په تاریخ کې به وجود نه لرو. ټول کارونه په دولت کې د فساد کې غرق، ټول ارګانونه په فساد کې غرق دي، او خصوصا محاکم، سرنوالۍ او نور ځینې ارګانونه دغه زموږ ټولې چارې ټکنه کړي دي. واده ډېرې کېږي خو یو نیم وړوکی څوک بي نیولی هم وي، واده غټو ته لاس نه وروړي. د مثال په طور داسې خبرېږم چې غټو فسادګرو حتی په سرنوالي کې تحقیق ورنه شوی، مګر دومره جرأت مشانکه نشته چې د هغو نوم واخلي. په نوره نړۍ کې که څوک فساد کوي په مغلازه کې خلک تر خبرېږي. دلته فسادګر مافیا دومره قوي دي چې حتی وایي چې دوسیې موجودې دي، هغه دوسیې محاکمو ته هم نشي تللی او پرېکړې هم نشي پکې دی او خلک هم نه ترې خبروي، نوم یې هم نشي اخیستی. بنا فساد ډېر زیات دی او دغه وطن یې وخوړ.
مانو میمنان الله ده. فساد خو عموما په هر اداره کې فساد موجود ده. په خونی نظام نه د کرزی د وخت نه فعلی وخت کې لږ فساد کم شوی ده، خو فساد په عموما اداره کې دوست بل خصوصا په د تذکیرو په هغه کې ریاست کې فساد ډیر موجود ده. دغه چې د لږ پامو کې د تقاوت شعبې کې هم فسادونه موجود دي چې دا خلک ډیر پتنګ دي، د خلکو کارونه پاتې کیږي فساد په واسه، یا ونه رشوت غواړي یا دوی واسه نه رسیږي چې رشوت ورکړي کارونه پاتې کیږي. نو عموما په غونډو ادارو کې فساد سره خو بیا هم د پخوا د وخت نه فساد لږ کم شوی دی.
زما زمانو محمد صابر بر لوی چې کم شوی نه ده، افزایش پیدا کړی زیاد شوی ده او پټولو ادارات که خصوصا قضایی سیستم کې خو یو موضوع ده چې خو کنورو ادارو کې فساد زیات یا کمی بیا قضا د فساد ناری حداقل یغه یو جلوگیری کیږي. مشکل داده جرد قاضی سره سلام الله سید مګو تاسو چې وګوري بیخی شخصی معاملو روان ده، مل مسیاګانی کیږي او بالکل فساد به حد زیاد ده. یو خو اداراتو کې ده مادر ته عرض وکړي مثلا هغه یو نفر مثلا چې فساد کوي یا وزیر یا وکیل یا مثلا مامور یا مدیر په هر صورت مونتا هغه محکمه د سپالکی محکمه کې فساد شته، امنیتی اوزو کې فساد شته، په وزارتونو کې شته، یعنی په ثبوت شته او په زمن کې په خپل قضا سیستم نه موږ تاسو قضایي سیستم ته جوړ نسی او کنور ادارات کې موسی بر صورت نتیجه نه ورګي او اصل مجازات او مکافات اصلا رایج نه ده. وخت چې مجازات نه هغه کې نورم فساد اوج نسی چون مجازات نشته.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
من نکو چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یوه نړیواله موضوع نن د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو سرمشریزه روانه ده. تمه ده چې د قطر امیر به له دې هیوادونو سره په اړیکو کې د سخت کړکیچ له کبله په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار احمد تکل راکوي. تکل صاحب، دا غونډه کله او په کوم ځای کې جوړیږي؟
ډېره مننه. په خلیج کې د امریکا د متحدو هیوادونو د ډلې مشران د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې راټول شوي دي، او دا په داسې حال کې ده چې لکه چې تاسو هم یادونه وکړه، له قطر سره د دې هیوادونو اړیکې سخت کړکېچن شوي او اټکل کېږي چې د قطر امیر به په دې غونډه کې غایب وي. د ترکیې انادولو خبری آژانس د یو قطري چارواکي په حواله راپور ورکړی چې امیر تمیم بن حمد السانی به په دې غونډه کې ګډون ونه کړي او پر ځای به د دولت یو وزیر غونډې ته ورشي. د خلیج د همکارۍ په شورا یا جی سی سی کې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر غړیتوب لري. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر د تیر کال په جون میاشت کې په دې تور چې قطر په سیمه کې د تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي له دې هیواد سره خپل ټول ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکې قطع کړل. قطر البته چې دا تورونه رد کړي دي. د جی سی سی یا د خلیج د همکارۍ د شورا تقریبا اکثر غړي د امریکا متحدان دي، او امریکا چې په قطر کې پوځي اډه لري هم له قطر سره او هم د دې شورا له غړو سره ډېر ښه اړیکې پالي. متحده ایالاتو د دې کړکېچ د حل لپاره هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه.
بله، په داسې حال کې چې د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هیوادونو سره د قطر اړیکې سخت کړکېچن دي، دا غونډه به پر کومو مسایلو بحث وکړي؟ تکل صاحب،
د خلیج د هیوادونو د غونډې یا سرمشریزې په اجنډا کې د بحث موضوعات خورا زیات دي. دا د نړۍ یوه ډېره حساسه سیمه ده، هم له اقتصادي پلوه او هم له سیاسي پلوه. د جی سی سی اکثر غړي هیوادونه په دې اکثرو هیوادونو کې سنی نظامونه واکمن دي، او دا اکثر دا د متحدو ایالاتو متحدان دي، او دا په داسې حال کې دا چې متحد ایالات د ایران سره خورا زیات کړکېچن اړیکې لري، او دا هیوادونه د قطر نه پرته، البته د قطر په ګډونو بخې، له متحده ایالات سره ډیر نږدې اړیکې پالي، او د ایران سره هم د دوی اړیکې په دوو دلایلو، هم د امریکا سره د ملګرتیا په خاطر او هم د ایدئولوژیکو او د مذهبي تفاوتونو لکبله د دوی اړیکې هم له ایران سره کړکېچن دي. نو دا دوه دلایل دا هیوادونه ډیر متحد ویالاتو ته نږدې کوي او د ایران په وړاندې دروي. دا موضوع کیدای شي چې په دې بحثونو کې خورا مهمه وي، او زمنان د تیلو مسائل هم شته، او په ترکیه کې د ترکیه په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل قضیه هم شته چې د دې کبله سعودي عربستان تر سخت نړیوال فشار لاندې ده. نو دا ټول هغه مسایل دي چې په دې غونډه کې تمه ده چې بحث به پرې وشي.
ډېره زیاته مننه کوو تکل صاحب. کور ودان دا چې د کابل چاپ نننۍ وګڼو کوم مهم مسایل راخیستي، له دې به مو اجمل تورمن خبر کړي.
ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې تیر ورځ له روسي چارواکو سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په مسکو کې د امریکا سفارت نه په دې اړه خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد له روسي چارواکو سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د حل سیاسي لارې او خراتونکو یوازې د افغانستان د خلکو په پریکړه پورې اړه لري، نه د نورو هیوادونو په طرحو پورې. په مطلب کې دا هم راغلي چې خلیلزاد دا خبرې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له مرستیال سره کړي دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې زلمی خلیلزاد ویلي امریکا او روسیه به د حل له یوې داسې سیاسي لارې ګټه وکړي چې د ترهګرۍ او د مخدره موادو ګواښونه راکم کړي. مسیر خپلواک ورځ پانی بیا خپل مطلب کلی کلی چې طالبان له امریکایانو سره د بندیانو په خوشکېدو هوکړې ته نږدې شوې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي د طالبانو یوې باوري سرچینې بي بي سي ته ویلي چې د دوی مرکچی پلاوی له امریکایي لوري سره د افغان دولت له زندانونو د زرګونو طالب زندانیانو د خوشکېدو پر سر هوکړې ته نږدې شوې ده. دې سرچینې ویلي چې د دغه کار موخه د سولې د ټینګښت لپاره د باور فضا رامنځته کول دي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې افغان ځواکونو پرون سهار په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو زندان مات او یوولس افغان عسکر یې ورنه آزاد کړل. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه عسکر چې د پولیسو او ملي اردو سرتیري دي له تیر یو